او په ډېری چټکتیا سره له یو ځای څخه بل ځای ته ولېږدوي.
د ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځانګړي کوډ لرونکو مجازي پیسو په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو دا شیبه خبرونه وړاندې کوو، خو په یاد وساتئ چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د کرکټ د روانې لوبې په اړه ځانګړې خبرونه هم لرو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه په کابل کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو تیره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. بیان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز، د کابل په وزیر اکبر خان جومات او نورو حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. ناصر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په درې نیمو بجو پیل شوه او د استرالیا په پرت ښار کې دا شیبه روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 13.2 اوورونو کې 9 منډې کړي. درې لوبغاړي سوځیدلي چې رحمان الله ګربز، حضرت الله ځاځای او ابراهیم ځدران دي. د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کیرو وهورات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همدارس په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندري یرماک پر خپله ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پوځ لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو د ادعاو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید یو سلو شپږ دیرش په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو حملې کوي. دا ډرونونه د هدف پر لوري الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خواله زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کارو کوم، هغه چې څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی، دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي، ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښتا اسانتیاوو لښتا فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره له په هانتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړي. دوهم دا د هغه نوی دی کولای شي له خپل ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوی وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولای شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% ډېر 40% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی د هفته کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نه سي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي، خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارآفرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید. چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي، مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شې ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم، ستړي مشه د لوبو له میدانه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. نننی پروګرام مو ځانګړی دی، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ نننی نړیوالې لوبې ته. افغانستان او انګلستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام په دویمه لوبه کې چې د دولسو غوره ټیمونو دویمه لوبه ده، نن د استرالیا په پیرت ښار کې سره مخ شوي دي. افغانستان تر دې دمه 15 نوی منډی کړی دی. د افغانستان 15 لوبغاړي سوزیدلی، البته شپږم اوور خلاص شوی دی. د افغانستان منډی 9 نوی ته دمګړې رسیدلی دی. په همدې اړه باندې به د کرکټ له یو کارپوه او د کرکټ د کتاب لمړنی افغان لیکوال طاهر ځلان سره خبري وکړو. د هغوی تبصره به هم تاسو ته خبره کړو، ترڅنګ به د کرکټ د رواني لوبې وروستي جزئیات هم تاسو سره شریکوو. ځلان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. نننۍ لوبه تر دې دمه څنګه ارزوئ؟
استانګزه صاحب سلامونه تاسو او محترم اوریدونکو ته. لوبه خو اول 15 لګ سلو دا غیر قبل زمونږ اوس سکور کارت چره 98 تر رسیدلې ده. په شپږ سم اور کې زه فکر کوم باید دا کم از کم یو سولوشن وي. خو تمه دا ده چې دا رنځونه به په دې وروستیو او درې څلور اورو کې پورته شي.
فکر کوي چې ورستی لوبغاړي اوس عظمت الله عمرزی او عثمان غنی په کریز باندې دی. عثمان غنی تیار ولاړ دی او عظمت الله هم راغلی دی چې اولینې څلوریزه مخ په لواله. فکر کوي دوی کولای شي چې پاتې شي او کې لوبي وکړي د افغانستان لپاره ښه لوبي وکړي؟ څنګه
دا په مسلسل توګه د یو څو لوبغاړي دي چې هر ورځ هغه خپل ورتیا ښکارا کوي. مونږ یې ګورو، مثلا عثمان په کوم وخت کې رئیس تللی دی، خو دا دی ولاړ دی، سکور کوي، وکټ هم ساتي، نو د دې نه ډېرې هیلې سړی لرلی شي. او وبګورو چې عمرزی صاحب څه کوي.
بله، د افغانستان لوبغاړي تر ډیره پورې د فاست بالینګ په وړاندې لږ څه ښه ثابت نه شول. البته مارک ووډ چې د انګلستان لوبغاړی دی، هغه کڅام چې ژوبل، یعنی ډیر پاغه اصلي حالت کې نو، مګر بیا هم د افغانستان دوه لوبغاړي وسوځول په څلور اورونو کې درويشت منډي ورکړلې. مګر عادل رشید چې ورو بالر دی، هغه بیا څنا څه د افغانستان لوبغاړو ته منډي ورکړې دي. تقریبا څلورم اور هم په خلاصې دوه دی او دوه درش منډي تر دې د مپوري ورکړې دي. یعنی د تیزو بالرانو په وړاندې افغانستان ښه ثابت نشو. تاسو وایئ پکې
دقیقا اصلا زموږ د افغانستان د لوبغاړو یو مشکل دا دی چې دوی د غټ شوټونو وهي دې ته خوشحالیږي او موږ هم ورته خوشحالیږو، مینهوالې. موږ هیڅ په افغانستان کې یو تیز پیچ نه لرو. زموږ غټ مشکل دغه دی چې موږ هیڅ تیز پیچ نه لرو تر څو زموږ لوبغاړي هلته زده کړي چې مثلا که یو بومس راځي څه رقم ته هغه ولوبو، څه رقم ته د یو تیز بالر په وړاندې موږ ودرېږو. زمونږ دا وخت مشکل دی او دا نن مونږ ولیدل کم لومړی پنځه ورونو کې چې سره کم ته بالنګ کېد او دا غوی په وړاندې زمونږ ډیر خلو بغاړي سره کم ته ولاړو سره کم ته عاجز وو. زه فکر کوم یوازینی علت دا دی چې مونږ په افغانستان کې تیز پیچونه نه لرو د هغې له کبله دغه مشکل مونږ لرو چې دغسې مشکل سره مخ کېږو.
بلې باید ووایو چې د انګلستان د کرکټ دا کوم لوبغاړي چې دي مارک ووډ او کریس ووکس سم کرن دا د نړۍ په کچه باندې هغه د تیزو بالرانو دي. ممکن مارک ووډ ویل کېږي چې دا به نو د همدغه ټورنمنټ تر ټولو هغه چټک بالر هم بالاخره دی وي ځکه چې تر یو سلو څلور پنځه نن د افغانستان په وړاندې د بالنګ کړی دی سپیډي او هر بال دیدل یو سلو څلور څلوېښتو نه پورته وو. د تاسو خبرو ته بیرته براګرځم. البته اوریدونکو ته به هم ووایو چې کولای شئ د ازادي راډیو واټساپ ته زنګ راووئ 00 21 11 24 45 او 00 20 21 24 په همدغو باندې موږ ته زنګ راوالی شي 401 فکر کوم چې په واټساپ کې دی. کولی شي په واټساپ زنګ راووئ چې مصرف مو هم کرم راشي او که نن لوبه ګورئ نو نن لوبه تر دې دمه څنګه روانه ده. که څه اوریدونکي وي له خپل تخنیکي همکار نه به وغواړو چې له موږ سره روخ کی. البته ټلیفون هم راته کولی شي. زلان صاحب د افغانستان د کرکټ دغه اوسنی ټیم څنګه ارزوي؟ دا کوم جوړښت باندې چې نن کته شول میدان ته څنګه ټیم دغه
ځنی ښه نکات هم پکې شته خو ځنی داسې مثلا سلیکشن د چې سړی کولی شي دغه په اړه خبرې وکړي. زه فکر کوم د نتیجې نه وروسته بیا ډیر ښه قضاوت کېدلی شي چې مثلا کم لوبغاړی څومره دا اوس عثمان غنی چې په کوم پوزیشن کې دا اوس ولاړ دی کدا زه فکر کوم اول وی تر دې به اوسنی حالت ډېر ښه و خو هغه په کوم پوزیشن کې رئیستلی دی سید هغه خپل وړتیا خلکو ته ښایي هغه لوبه کوي خو تر څو پورې نو ځنې نکات شته دی. زه نه غواړم چې نومونه واخلم سره ځکه لوبه روانه ده او کرکټ داسې دی چې دا د بالونو ګیم دی د بالونو لوبه ده په یو اوور کې
بلې اوس اوسنی کوم رن ریټ چې دی یعنی په هر اوور کې د افغانستان د منډو اوسط شپږ منډې او درویشت درجې دي یعنی شپږ نیمې منډې تقریبا حسابېږي او دا که ښه شي نو د افغانستان هغه وروستی ټارګېټ به هم ورسره جیګ زي خو کم داسې روان وي نو د وړاندوینې له مخې 134 به افغانستان ممکن جوړي کړي په همدغې نننی میدان کې. اوس اوریدونکي لرو د دوی نظر به واخلو بیا به بېرته راشو. زلان صاحب ته مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ زموږ کورې راته وایي چې کوم ځای مو زنګ والی لوبه ګوري که څنګه مهرباني وکړئ ساقب صاحب لوبه ګوري که څنګه د کرکټ مینوال یاست که څنګه بالو نه ډېر مس کړل لملګرو سره ناستې لوبه ګورې که څنګه یوازې که څنګه بس مننه چې زنګ مراو کوم بل خاص نظر نه لرئ نو خپل بل اوریدونکو ته به وخت ورکو. مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ راوالی او څه نظر لرئ د نن لوبې په ارتباط باندې چې دا دمګړې روانه ده افغانستان یو سل اته منډې کړي دي. البته زه به دا سکور بیرته را ریفریش کړم یا تازه به کړم چې د افغانستان منډې 109 شوې دي شپږم لوبغاړی هم اوټ شوی دی البته عظمت الله عمرزی اوټ شوی دی خو عثمان غنی په کریز باندې ولاړ دی تر دې وروسته به راشد خان راځي. مهرباني وکړئ څه نظر لرئ تاسو
منډه ولایت ځکه چې دوه سالې سره د فاطمه کیما نو خپل دا غنه لرو چې د راډیو د لارې ته اورو د غچین څار دوه نه منډه جوړې کړې یا دوه نه دا غنه چې جا را وې سلام بل د غمر نه لرو چې مثال یا ته د زنګ لارې وګورو یا د غد لارې وګورو
سید څه حس لري چې دغه د افغانستان ټیم په استرالیا کې په نړیوال جام کې لوبيږي
دغه خدای دغه دغه څنګه لري دغه لوی هدف نه تر پټه کړلای
صحیح مننه کوم ژوندۍ اوسې د لکجکی زنګ راوالی او کومبل اوریدونکو لرو اخري هغه ته به وار ورکو کنه بیا به راشو بیرته لوبیته. البته افغانستان دم ګړې اتلسم اوور هم تقریبا لوبولې دی. د افغانستان شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي. همدا اوس یو بل لوبغاړی هم اوټ شوی دی. نو د افغانستان منډې 109 شولې. لوبغاړي له لاسه ورکړي په د اتلسم اوور په آخري بال کې هم لوبغاړی اوټ شو لکه څنګه چې ښکاري. نو د افغانستان منډې 109 دي. ځلان صاحب په څال کې د مسابقه
په شلوریزه لوبو کې مهم دی چې مثلا شپږ بال دي شپږو بالو نه ته څومره ګټه اخیستی شي. نو زه فکر کوم که چېرته موږ وکولی شو تر شپېتو یو سلو شپېتو پورې منډې وکړو
اوس خو نو ممکنه نه ښکاري ځکه چې 12 باله پاتې دي او درې لوبغاړي پاتې دي. فکر کوي یو سلو شپېته کولی شو ځکه چې اوس 109 هغه ماکزیمم چې دوی وکړي هم دومره کولی شي.
هو مثلا دغه دا ما چې مخکې ویل چې سلیکشن کې چې ځینې داسې دغه دي نکات دي چې سړی پرې اعتراض وکړي. نو ما نه غوښتل چې زه هغه نوم واخلم خو اوس به چې هغه وسوځېده نو اوس به یې زه یعنی دا لراونډرانو لکه مثلا موږ ولې ګلبدین نایب کېنولی لکه زمونږ ټیم کې ولې هغه نشته لکه دغه پوښتنه باید موږ جواب کو چې ولې هغه پکې نشته. ضرورت محسوسیږي دا هغه چې په ځای چې څوک لوبیږي لکه هغه څه وکړه.
صحیح یعنی د اوسنی ټیم جوړښت د تاسو په نظر باندې ډیر برابر نه دی خصوصا دغه چې بالونه
ډیر لوندرانو په برخه کې موږ مشکل لرو. دا دی اوس خو په ولسم او تلسم او شپارسم ورکه عموما د شلوریز کرکټ لوبه ال راونډران ته پاتې کیږي.
بالکل ورسته حال دا چې د افغانستان د ټیم اتم لوبغاړی هم اوس وزید ایله 113 منډې کړې دي او د افغانستان ټیم ته 10 بالا پاتې دي. نو به کتل شي چې په دې 10 ورستیو بالونو باندې افغان لوبغاړي څه کوي. دمګړې عثمان غنی ولاړ دی ترڅنګ فرید احمد او فضل حق فاروقي. البته فرید احمد په کریس کې دی. نو وب کتل شي چې افغان لوبغاړي څه کوي. خو د افغانستان دغه درې وکټې سر په سر اوس وزیدي. سام کارن وکولی شول چې عظمت الله موټ کی تر هغه وروسته راشد خان یې موټ کړ او بیا کریس ووکس راغی مجیب هم اوټ کړ. البته مجیب په صفر باندې اوټ شو. تر هغه وروسته راشد خان هم په صفر اوټ شو او بیا عظمت الله او مرزا شپږ اته منډې کړې وې چې هغه هم اوس وزیدي. نو د لوبې وروسته حال هم دا دی یوازې نه بالا پاتې دي چې د افغانستان بیټنګ پای ته ورسیږي. داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د بیټنګ ټارګټ به شاوخوا 108 ورسیږي. ځلان صاحب لنډ کراته وایي د افغانستان او انګلستان پخوانیو دوو لوبو ته په کتو چې یو په 2012 کې وشو بل په 2014 کې افغانستان به وکولی شي چې دا له دغه ټیټ ټارګټ نه هغه وکړي دفاع وکړي که څنګه؟
لبدا بخت نن زه چې دغه پیچ ګورم فکر کوم تیزو بالران ته ډیر سخت مساعد دی او زمونږ د قوت زمونږ د ټیم د قوت نقطه چې دا هغه زمونږ سپین بالران دي. نو دغه یو ویره شته خو که چېرته په لومړي دوه درې اورونو کې فضل فاروقي خپل د سوینګ اوټ سوینګ ان سوینګ د دینه استفاده وکړي په یعنی دغه رنزونه دومره مهم نه دي چې مثلا څو کېږي. اصل ویش ډیر اسانه ټارګټ دی. مهمه دا ده چې به دفاع څنګه تیکاو. نو فضل فاروقي کې کمال شته هغه کولی شي اول دوه اورونه درې کچیر ته خوشول.
بله زلان صاحب مننه کوم بیا په دری پروگرام کې به بیا خپل تفصیلات دوام ورکړ. البته اوس د اوس لپاره د موږ د پروگرام وخت پوره شو. دری پروگرام په پیلېږي تر غوړ سبب بیا موږ تاسو سره پات شو. مننه اوریدونکو چې تاسو د ازادي رادیو د لوبل میدان د غزنګړې پروگرام چې کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې او کته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سکور تر دې دمه 112 شوې دي. اته لوبغاړي له لاس ورکړي دمګړې په کریز باندې عثمان غنی او فرید احمد ولاړ دي.